آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د وچکالی پر اغیزو پیغامونه راته پریخي دي په بیلابلو ولایتونو کې زینو اوریدونکو شکایت کړي چې په سیمه کې د زمکه لاندې او به کمی شوي او د غراز د سیندونو او یلې او به هم کم دي او د غراز د دوی کرنه ته لازمي او بنشته زینو اوریدونکو وایي چې د اوبو د کمښت کبله کډې کولو تار شوی دا چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه څومره جدي ده د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي څه سپارښتنه شته په دې اړه مو د اوبو د چارو له متخصص سره هم مرکه کړې دا مرکه وړاندې راځي خو پیل د اوریدونکو په پیغامونو کو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادۍ رادیو کارکونکو او ریډونکو ته نیک ایلو سلامونه بعد سلام ومنه عزیزه ولحق ته پر ولایت د کلستان نو خبره کوم ما تست د کلستان په اکله بل پیغام هم پری شهید مش د کلستان په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده نو دا کومه مؤسسه چې د چ په کلو باندې کې د غذخيري د وبو د جوړی مش د دغه صدا خوښته چې راسي د کلستان ولسوالۍ کې نو مرته څه دا د اوبو ذخیره جوړې کې ډیره سخته وچکلی ده حتی د اجمرد ولسوالۍ ایوانان اشرات د ټوله تللی سی بندو کې وو بیږي کله مو ټوله کډه وتلی د شارو ته تللی دي درخت مو د وچې دو سره پر د وچې دو پر خوا دي نو ستاسو یو جهان مننه د اجمرد رختر یو ځای ورسوي کور مو ودان الله دې خیر
سلامونه نیک هلی احترامات ممن د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته سلامونه نیک هلی احترامات باندې کوم په دې هله چې دا ازما پیغام نشر کړی زه محمد حنیف الهام د زبل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرونو ته تاسو ته دا پیغام لږدم په دې ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکالی ده حتی چې خلکو دوه نیم سوه متره برمی وهلي دي همدا برمی ګز یو متر یعنی سل سنتي په درې زره پنځه سوه پاکستاني کلدارو باندې ول کېږي که موږ تاسو ودی حساب کو دا هر سړی یو دو درې برمی حتی صدور برمی هم یو سړی د خپل باغ لپاره وي نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته د حکومت او بود متخصصینو لو استادانو څخه دا هله ده چې ما په هوای په دی ولسوالۍ په دی وطن کې شروع کړی تر څو د خلکو ته لارې طریقې وروښي چې د بود بندونو طریقې چې په خلک دغه مصرفونه کوي هم د روپی انکم له همدې لګښت څخه نیم روپی هم واخل یو خپلې پیدا باندې جوړولو په انکه مصرف کړی ان شاء الله چې دا وبود وچکند او وچکالي مخه به ډیر ژر ونیول سی نو هله امید مولا تاسو څنګه دا دی چې پرم دې موضوع باندې یو ځنګړی خبرونه کې ملمانه د وبو متخصصین ملمانه کړی تاسو موږ او مشکلات ته د حل لار پیدا کړی کوم داسې د مشکلات جاری وو سیږي کله چې موږ همدغه ځکه همدغه زرات ته نور استفاور کوو په یو بل کار لاس پورې کچیر داس پیښې لیدا به د افغانستان اقتصاد لپاره یو ډیر غټ خطر وي سلام په احترام
ازادي راځبه کارکونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلام ټول ومني موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې دا موږ په پلان تر لورو مقاماتو کړی ورسوي موږ د نوزاد ولسوالۍ د وچکالۍ کچه ډیره ټیټه روانه ځکه تر اوسه د سپر تر اوسه ده وچکالۍ ډیره زیاته په کښه کې د پاملرنه نشته حکومت نو لوړ چارواکو سمج دا غشتنه لرو چې موږ ته چک بندونه و دا بندونه لا د فرهاد بند راته وتړي او سړک مو دا شي دی چې تر ګرشه پر رسېږو مالا چې د پنچرې د لاسه مو نه پاس وخېږي چې موټر مو موټران مو دا شي دا لر موټران دې دیږي سرکان خراب دی برک نشته موږ په ولسوالۍ کې د برک د اوبو کچه ډېره صفر ته رسېدلې ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شاس په خیر اس ورو څال مده مجد ازادي د ټول کارکونکو څخه دغه هله کوي چې موږ ځاخته رسنۍ او ورپورو چارواکو د طالبانو ورسوي زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه وبوندې کړې دي واغه غرنی سمته یا زنداور هغه منځ کوتی وبور کړی دي نو زموږ د غشنه ناو دغه سی وچی زموږ غنم او نور کښتونه ټول تجی دي او یو څاکو بم نه راکی ټول اله و شاړم زکته ورکی تقریبا 50,000 وټر پمان یعنی ماشینان ورته پراته دي غیر قانوني دي غیله دشتونه په وبیج موږ شنه نه ویته وبنه راکینو ستاسي د ازادي رادیو د ټول کارکون څخه موږ د هله کو چې موږ ځختر د طالبان تلورو مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم و پای پمان.
سلامونه نیکی هله د ازادي رادیو کارکون کو اوریدونکو ته تاسو سلام او خدای پاک دی وکړي چې د ازما ژغ تر اسلامی امارات مجاهدینو د بلوړ پړو چارواکو پورې ورسیږي. د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شر کال ډېره وچکالۍ ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوې څاروي د مینځه د ولږې ځي. خدای پاک دې وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لاره ده چاره د حال ور برابره کړي. د ترکمنستان سره موږ همبرزه یو که خدای پاک وکړي او د اولاد مشران په موږ خبر سي او دغه سره یو رابطه وکړي او د زموږ سروي د مرګ راوژغوري. وسلام به احترام.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د وچکالۍ د ناوړه اغیزو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي. په دې اړه زما همکار اسمت سروان د اوبو د تنظیم پخوانی رئیس او د اوبو د چارو کتونکی نعیم الله سالارزی پوښتلی دی. له هغه نه پوښتنه کړې چې د اوبو مدیریت لپاره مهم څه دي؟
د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دا سکتور څخه دی چې هغه ته په تیر شل کلونو کې څنګه چې تاسو په ځانګړې توګه باندې پاملرنه شوې وه، ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید. او د هغې څو لاملونه یو خو په ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تیرو شل کلونو کې بې ثباتۍ شتون درلوده. د بې ثباتۍ شتون، د مالي سرچینې نشتون، د ظرفیت کموالی یا نشتون، دا ټول هغه لاملونه وو چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانه چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډېر کارونه شوي، ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي، ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ دې ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډېر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت کې
تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاد کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې. صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغه پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجوي، یعنې د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه. ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول، ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکنیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو شوي، دا موږ ګاونډي هېوادونو سره شریک لرو. او څنګه چې تا وویل هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه IMF شو یا بانک جانی شو یا سی بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغه په دې باندې ګواداره کړي چې زموږ سره سرمایه ګزاري ته امادگی وخی، ولی متاسفانه په سکتور کې چون دغه وب شریکې وي دی علاقه ونه خدا. د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځایونو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډېر کافي کار شوی. که زه ویم تر 2 میلیارډ ډالر پورې سرمایه ګزاري شوې ده، ډېرې زیاتې پروژې شوي. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوطه پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کوو او زه دې شاعر یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې. ولې که موږ او تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی، د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتار زراعتي زمکه ده چې دا غیر د جملې څخه د داوود خان د مرحوم داوود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیونه هکتار زراعتي زمکه چې ده دا او خړو بدلو دا یعنی هلته بیا رښتون درلود د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې ده دغه 3 میلیونه هکتار زراعتي زمکه تر 1 میلیونه زراعتي زمکه پورې رسیدلې و دا غیر بیا رغونه ته ډیر زیات پاملرنه شوی د وزارت زراعت د طریقه مونږ یو ملي پروژه تطبیق بچي هغه ته موازره کې د اوبو د تنظیم پروژه واڅ تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر ته مونږ لګښت وکړ دا غي ترڅنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او اوبو د طریقه په میلیون هاو ډالر د اړاري په سکتور کې مصرف شو اندارنګ د ښاک په اوبو سکتور کې اندارنګ بندونه جوړ شو ولې پاره کاته باندې چې د افغانستان اوبو موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کو هغه موږ غوښنه کولای شو او دا غي اونډه لداو چې موږ مالی سرچینې نه درلودې ته تاسو بندرو ته چې کرو کوي په باندې موږ د کمال خان باندې استتاک په نور بندرو باندې کارونه وشو ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیمه باندې باندې جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالی سرچینې درلودلې یا باید نورو کومکی ادارو نه مرسته وکړلې کومکی ادارو مرسته ونکړه د افغانستان داخلي بودیجې چې وا هغه د دې توانایي نه درلودې چې د پروژې په افغانستان کې
bale سالارسای صاحب د امو د سین د غاری په خول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو لور تام دا کار شوی دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري ځکه په تیر حکومت کې د برخې ته ډېر توجه ونه شو
بلې څنګه چې تاسو ول یو خبر د یو خبر یادوره باید وکم چې هغه بین المللي قوانین چې دي دا غو د رویا هغه کارونه چې د موسین هغه اخته یا د مرکزی اسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلیشوی دي یعنی هغه غیر قانوني دي کاملا چې موږ په دغه حوزه کې یو د سه حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې دغه د رویا باید د سین دوړ غوړت کار وشي
د افغانستان کومي پروژې یعنی لش کارته لش پنګونې ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه لکه بل کمی شي د بندونو په یادونه وکي کوم بندونه لش پنګونې ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پیوشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل لپاره دی باندې اولاند تفسیر وکم که تاسو
یې مهرباني مهرباني
کله چې ورخ د اسمان زمکه ترازی نو طبعا افغانستان حکومت چې د پټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د غیب توسط باندې موند دا معلومول شو چې د افغانستان په جغرافیا کې په کال کې څومره په دقیق ډول باندې تولیدي ځکه چې په تغیر په اقلیم کې تغیر په ټوله دنیا کې لیدل کیږي او په ځانګړي توګه باندې په دغه هوادونو کې لکه افغانستان ډیر زیات متاثر دی نو اړینه دا ده چې موږ باید خپل ظرفیت اغل تجکو تر څو موږ په یو چې موږ په وګو کې څومره کمښت راغلی یو خبره چې په افغانستان کې ډیره عامه ده هغه دا ده چې موږ وایو چې په افغانستان کې ډیره زیاتې اوبه دي دا یو څه اگزاجریټډ ترند دی یو څه مبالغه ده په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډیرې نه دي څومره چې موږ تاسو فکر کوو بین الملل چې ټول هیوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده هر هغه هیواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته 1500 متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري هغه د اوبو د نظر یو 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 مالدار یو پیوړ هیواد افغانستان متاسفانه زمنګ د اوبو د یو وګړي د لپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا زر متر مکعب دي چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټانډرډ دی هغه نه ډیر ټیټ دی نو اړینه دا چې د اوبو په مؤثریت باندې موږ ډیر زیات کار وکړو کله چې موږ په دې پوه شو چې زمنګ د اوبو مقدار څومره دی اولنې قدم دار په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استاد سو اختیارونه ټول د منځ ته لې اکثریت او زمونږ استاد سو د اوبو منبع چې دا اختیارونه دي دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دغه اختیارونه د حفظ لپاره کارونه وکړي بیا نو دا غي نو رسته په واټر شټ کې یا په هغه جغرافیه کې چې تل باران وريږي باید ډیر عادي کارونه نه شي هغه یو سرمایه گزاري ته اړتیا نه لري ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري ته باید انجینر ولري ته باید سرویر ولري ته باید د څه خلک ولري چې هغه عام ولست دا درس ورکړي چې دا کار چې د اړین دی دا مدیریت چې دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دی ډېر مهم رول لري د اوبو په مدیریت کې، چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه شوی او اوس خو زه نه یم خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري، دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ضایع نه شي. د هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو مونږ د پاغه موسمونه دي چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه
د اوبو د چارو یو متخصص نعیم الله سالارزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوریدونکو سم، ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریږي.
الو السلام علیکم، زه خپل سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغای د کاپیسا ولایت تګال ځان خبرې کوم. محترم استاد د راډیو د لارې د افغانستان اسلامي امارت هم یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بعض ولسوالیو کې جنگو هلته هیڅ کار نه شوی د بیا رغونه، نو د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو هم دا هیله ده چې دا کاپیسا ولایت تګال ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي. دلته سړکونه خامه پاتې دي، مثلا برق نشته دی، البته لوسوالی په مرکز کې شته، خو دا هم منځقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته دی، او حال دا چې نقلو بند موږ سره ډېر نږدې دی او موږ ته بل حکومت هیڅ کار ونه کړو. دا شل کاله چې کومې پیسې راغلې د خارج نه، ټولې بس په نورو ځایو کې مصرف شلې، یو خوا بل خوا لاړ دی بینه، نو زموږ د تګاو لوسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله هم دا د اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه چې زموږ تګاو لوسوالۍ ته خاصه توجه وکړي، دغه سړکونه ورغوي او شپخانې کې جوړې کړي، همدارنګه د برق سیستم برابر کړي او نور داسې پروژې ایلې او کانالونه برحاله کړي او پول پول چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي او د اوبو غم موږ وخوري. نو دغه هیله ته د افغانستان اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه نور په لاس پر مخ هم ښه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکون کوردون کته شیخ زاهد له هلمند او ذات سم از مال نظر زبې نظر تاسو ته درکمه د اوکرين فاکله. کوم وخت چې معنا امریکا پر افغانستان ترغله، نو روسان ول چې دوی به سپره ماته نصیب وي، بیا دغه وخت سره دوی په دې کار لګیا و چین معنا ایران پاکستان چې ناتړې کوي د طالبان او چې امریکا د افغانستان د شي سپک کې بل اخر داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه، نو بیا پوتین تیر وته چې د پر اوکرين باندې برید وکړي، نو اوکرين ته د ناتو ټوله ودرېد د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د مشتاسي ټوله نړیواله ویني چې دا د اوکرين په تبایر روانه، د اوکرين خلک مري، وطن خراب شو. نو نور نړیوالو مشرانو زما د جګړې مسله ملګر ملو ته باندې امنیت شورا باندې چې د دې جګړې د حل د فاره ساده پوندلو بندیزونه باندې کفایت نه کیږي، باید دوی راوړاندې سي د نړۍ لپاره خلک ورته کې شي نور دا جګړه پای ته ورسیږي. مثال په توګه د ترکیه ولسمشر، د چین، د هند او داسې د دغه هیوادو څخه اروپایي ناتو د غړیتوب سره څو کسان مشرانو شي دا درس د پوتین سره مویني او زيلنسکي سره مویني. پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نور بایللې ته وبوله، اوس به د وړو پزه جوړو کوشي دا د ناتو د اوکرين باندې ناتو په غړیتوب څو وخت وزن لري، د اوکرين غړیتوب وزن لري، وزن دونه تخپل اسکر دی وباس ټوله نړۍ دا ستا جګړه دا معنی تبایي بولی او دا جګړه دی په غلطه روانه کړي، په خطا دی روانه کړي، د یو ملک تبایي ستا په یوازې سیاست باندې نه کیږي نړیوال سوای. د نړۍ مطبوعات، کارپوهان، مذهبي مشران، سیاستدانان باید د جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېننی، مشران وهڅوي چې تړون وکي او دا نو یو کال که دوه کاله نور هم روان دا جګړه دا به د تړون د مخه ختمیږي، نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول سي، یو تړون وسي چې دا جګړه نوره ختمه سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه د اسلامی امارت باید کوشش وکي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کی، ځکه دا د شجو شوونځي کچیری بند وي د ټولنه پتیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې دې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم سي دې جوړي، خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شیبر سه محترم، دا په ګټه نه ده د افغانستان سي پسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي، بیا نه. دا د دویست میاشتې تیرې سوې، ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسي، د نارینه و په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه د پیغام پرېږدم. دا زموږ لارې چې دي خرابې دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګرانې دي، مریض تر مزله نسو رسولی، پر نیمه لارې سا ورکړي، تر مساکلا چې زموږ ته 1520 کلدارې غواړي، تر شکرګاه پورې چې رسول تقریبا موږ ته پر یو نفر 4000 کلدارې مصرفیږي، چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان را جوړ کړي، راته پاخې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه، هغه خلک خوري، سړک نه په جوړیږي. دا رقم چې سي چې موږ ته یوه لویش کار کیږي چې ډامبر سي پوخ سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ همدرد د جلال آباد ښار څخه. آزادی راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامی امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي، یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامی امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو، له دې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولی سئ چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00422114201.
وطن پختہ سپارما، وطن پختہ سپارما، دیوے د کلیمڑے کو وطن پختہ سپارما، وطن پختہ سپارما، سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم، سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم،
وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما پکمال ہر دیر وستما وقت پکما کما کمال ہر دیر وستما وستما وقت پکمال ہر دیر وستما وقت پکما کما کمال ہر دیر وستما بمرم وطن پخدای سپارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطنستا خالی کوچو کے زماش پہ سخت شوے 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 مجبورین د پریدم وطن پختہ سپارما لمجبورین د پریدم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبه دیدنا به دیدنا ورنزم سبه دیدنا به دیدنا ورنزم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته وطن پخته وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما
ده آزادی ملما
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د آزادی رادیو د نن ورځې ملما مو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکي و پیژنې لنوم او ځخ سره شاید آشنا و وسی ل د مغشتي دي چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې ډیورند ته چیرما د نواپاس لاندې پرته ده دیر لسوا او یو دیرشم کال کې البته په یو متوسطه د قانی کورنۍ کې زیږیدلې ما او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم ما د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شو او مړ شو او زما پالنه زما تر ته پات شول او بلاخره زه مې تر را لوی کړم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم تر مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و د لرګو او د تجارت یې کوو د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله او بل اخره دغه باګرامي او پولی خمری او دغه ټوټه چې په خوا انحصار او د وزارت تجارت سره د نمائندګۍ په کونړ کې لرله او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم. نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1950 کال کې، او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو دا غین وروسته چې بیا دغه تحولات رال، تحولات کې 1950 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوالومه. دا غین بیا کابل ترالمه په 1950 کې د آریانا د مطبعې رئیس شومه. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه 1950 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زندانی شوم او په محبس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کړو، بیا د روسان چرال زرا ووتلم.
الکوزی صاحب، له دې ثور کودتا وشوه، تاسې ولسوال شوئ، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بله، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیا نایان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیست و، نو دغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته ومه، چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله، په ولایتي کمیټه کې هم زه ومه، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولمه. او بلې، او زه په دغه حزب کې ومه تقریبا، بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي ومه، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو، بیا زه بندي شومه، دو نیم کاله په محبس کې ومه.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سبا زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې نه لرل، خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و، په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و، امیر صاحب کاروال و، د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه یې اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیری نظر محمد و آریان و داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زه هم د یو ملکي، زه په ولایت په کابل په شاري کمیټه کې وم، او بالاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندیان؟ تر اسلامي انقلاب، تر مجددي سره، تر راتګه پورې.
امغه دورې په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وه، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو هلته خو یو خاصه نظر و خاصه تیوري و، موږ د یو خاص فکر دفار راغلي و چې هلته وطن دی، دلته خدمت دی، دلته سره تیر شه، زحمت کشان دي، طبقه کارګر ده. مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو، چې زموږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه وشړل، او حفیظ الله امین خپله یکه تازی شروع کړل، داسې یو مشکل راغی. بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالغ کېښستل شو، او هغه چې دوی ورته نوکه ورې ویلې، پلار یې ورته ویل، هغه مړ کړ. نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه، گرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم، ځکه زه په خپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ، تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود، سره د دې نه چې یو ترمی دومره ډیر بد ژوند نه لرو لست ولس جری بزم کم لارل په کونړ کې چاغه ډیر زخه خو ژوند زمون اما بیا هم منګه داسې پاتیو چې تقریبا 4-5 کال ما ولایت کو نور مسایل خو البته ارمانونه مقدس مګر اشتباهات هم وشول ډیر متاسفانه پاکو لاسونه پاکو دي کې چکنشته ما د جامع نشناخت او بعضی مذهبي مسایل او سعودي مسایل سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې غلار خلق تعقیب نکي او ناکام شي.
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه؟
او تجارت چې کله زه 1500 کال کې پر اخلاص شوم بل اخر د مجاهدینو داخلي جنگونو شروع شو نو اما غز ما تر دې خدای به هغه به ما ته دا هدایت وکړي چې ستاد نور په سیاست کې نه غواړم او ته باید هغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي نو بس هغه هم داسې په قرار قرار را شروع کړو یو څه مالونه هم را وړل
د مجاهدینو وخت و ځکه چې تاسو مجاهدینو په وخت په دې وخت کې خو ډېره ګډوډي وه تجارت څنګه مسایل وه؟
ولا ډېر مشکلات وو په ډېرو سختو باندې 50 زم خازي ورکوله یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار آسیا بیا بم په چار آسیا تیرو داسې لاندې سروبي ته بس دا چې بم رسو حتی کله کله داسې وو چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه ارې پوسټې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې نو ډېر زیات سخت خو بله لار نه وه بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شلو د دې ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو د شیان دغه کول کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو یو څه دغه شو بیا زه ایرات ته لاړم هلته مې دفتر شو او په ایرات کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایرات کې زمونږ کاروبار و مالونه هم راتللو اکثر بس به دلت پاکستانی تجاران هم راتل په غوی باندې خرڅول
تجارت هم کله ډیر وغوړی په کومه دوره کې
ولا تجارت خو په مجموع شکل کړه ګرچې ما د سی ډیر زات چې اشتباهونی شي هغه عبدالرحمن الکوزی سره کله کله ما خلک پر ترکی هغه خبره نشته هغه خو ډیر لوی تجار دی خدای دی لري او زمونږ د ننګرهار د زارګوش کوچې د زپ قام الکوزی ما سرکانه ما په مونږ الکوزی یو لسوالیم د سرکانو نو دا سی ډیر لوی تجارت هم نو کاروبار مګر دغه څه چې لک شانتی ما بیروسته کې باید دا وایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته هلته مې یو دوه کاله تیر کړه نو دغه اقتصادي فکر مې درلود اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسایل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد او د دې په منځ کې چې دواړه ماولستل نو یو څه لږ شانتي د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزی په اولو مرحلو کې نو تجارانو داسې فیصله وکړله دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشرې او دا ټول مسایل او ګمرکي او اقتصادي مسایل بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ته مشورې ورکم نو په دا شل کال کې تجارت دومره ډیر زما بد نه و خو ژوند هم داسې نورمال تیر شو.
تاسو ویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې او یو وخت مو چپی افکار درلودل د یو اقتصاد بل ډول و او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یو د نظریو خلاف دی یعنی آزاد تجارت آزاد بازار وس کومه نتیجه ته رسیدلی است کوم ډول اقتصاد خره؟
البته هغه اقتصاد چې هلته مونږ ولستو واقعا دی کې هغه ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو او ګرچې فلسفه ما ولستله په هغه وخت کې نو سه جزو سه منبع خو په هغه وخت کې مونږ یو خاص فکر لرو اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او دغه یو حالت نه چې راغی چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه هغه کلک اقتصاد او هغه کنډل اقتصاد چې پرزن التلینیزم په اصطلاح کې ویل کېدو نور خبرې وي. زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومي مارکیټ نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلی دي او دې ته باید لومړی اصول وضع شي، شرایط ته مساعد شي، ګرچه شرایط ته ډیر مهم دي، هم ذهني او هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډیر زیات نه و مساعد او عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سره یم.
علیکم سی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وي، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس به جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیت ډیر زیات، امنیت هم نه درلود، تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عواید 15% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د لس نه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر روپدې مصرفېدل. لوی ننګونه بل دا و چې ډیر زیات بد فساد موجود و او ډیر زیات هیڅ نه و، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تیر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجیان رال کومکونه وکړه، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د دې ټولو لاسته راوړنو سره ډیر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوا. نو دغه تجاران ډیر زورول، منګه باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړې وي، تیل مراوړل شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې او په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې همدارنګه. نو دا ډیر لوی ستړې وي، اوس دغه ستړو نه خلاص شوی وو، پسادم نشته او دغم نشته. خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل، نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي و، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، پرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطرف کریډیټونه دا مسائل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي، د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي، او ډیر زیات په ستونزو کې وو. نو دا نوې ستونزې دي، تفاوت یې د هغه سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې چک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره، کله بیرته مخ خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بلې او ماشوم توپ خو زمونږ د ماشوم توپ دوره یو طلایی دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو بدبختانه جنگونه شروع شو، حالات نور راغې. نو موږ د کونړ په ولایت کې ډېره ښه ولسوالي د سیند په غاړه او ډېره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري. موږ ډېر ښه ښایسته غرونه درلودل او موږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. موږ رمې لرلې، زموږ پسونه و، زموږ پرزان مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې. د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډېره زیاته ښایسته وه، جنگونه نه وو، مشکلات نه وو، ولګه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډېره وه. موږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک جومات کې به موږ درس وی، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به موږ ډېر زیات خوشحاله وو، زموږ هم صنفیان زموږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکانو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زموږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډېر ښه چمن و، ډېر ښه د والیبال ځایونه وو، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زموږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، موږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم، تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی و. په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله، اما موږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و. نو خوشحالي ډېره وه. بیا زموږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و، ډېر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډېر نازولی وم او ده را باندې ډېر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټی وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورېستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500. او موږ هلته ولاړو او ټول خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغې په موټر کې و، ولاړو لاسونه جکړل او موږ هم ولیدو، موږ ډېر خوشحاله و. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډېر به خوشحاله و. نو کوټیوالی مو ډېر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و، داود خان بیا زموږ کلي ته راغې، دا سرکانو ولسوالۍ څونو الکوزي و، هغوی ته ټوپکونه ورکړل سیبر چې دوی د دغه عشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډېر زیات بل رقم وخت و، ډېر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. موږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډېره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډېر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې وو د دې خلکو په منځ کې هم ډېر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته موږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به موږ لوبې کولې. نو هغه ډېره ښه دوره وه او تېره شوله. اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما موږ دپاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و. او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ دو ولایت نومړنۍ ولسوالۍ ده. دا هغه ځای نه به قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډونو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسری ته، چغسری نه به په علي کفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و. ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تعلق سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډیر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې اورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي، جنس وپیژندې، نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي موادی، که په سره تیشه الکترونیکی، که مصرفي شیانې، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډیر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډیر زیات لوی مشکل دا چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کیږي، سرمایه یې ځي او دغه یې ځي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی، چې یو برخه به ته خورې، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي، یو بل چاته به پکې زمینه سازیږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګر چې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم، په اتاق تجارت کې نه، تقریبا 13 کاله مکمل اتاق تجارت بل ملي کې وم، د هغې نه بهرحال اتاق تجارت صنایع ته دلته سرپرستوم او معاون وم، تجارتي معاون وم. او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ، ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره، چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره، د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي و. ما له خوند راکو چې زه هم داسې شمه چې خلکو وایي چې د خدمت کوي، دا د سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي آواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم. تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې په سره شهزاده کې دی، یو دلته دکان دی، کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغه خبره تعلی هم غواړي، داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شه پرزنت هم دغه تیر کال یو کارټن غوړي په یو دیر شو، اوس په نور لستی، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي. او دسیم شوی و چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دیرش پنځه دیرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسو د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بله خاطره هم لرئ؟
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو د مړ کېدو و پنځوس کې، د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې د کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي، خوانیانو دا کار کړی، دا کار کړی، دا کار کړی، یو بیانیه یې لیکلې وه. نو په هغه بیانیه باید دته چا ویلې وې، خو لغمان کې هم نه وویل شوي، په ننګرهار کې هم، په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پول افتتاح کوو، نو زه جسارت مې وکړو، تره مې مراسه او دا نور خانان مو مخې ته شومه، دغه بیانیه مې ولوستله. ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې، او د ده نه دفاع هم شوې وه، او د ده ښه راغلاس ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلی وو. ده نو په هغه وخت کې د نواباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې، نو هغه شانتې روحیه هم لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډېر خوشحاله شو دی. نو په دې اخره کې مخ ماته راواړو چې ته ډېر ښه ځوان یې، زه خوشحاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي. خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري، افغاني فکر ولري، د بل چا فکر ونه لري. نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو، فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو، ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهور خلکو په ویل داسې خلک وژني داسې. نو حاجي محمد سمکنه والي و، دوی لاړ ولایت ته، بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد سمکنی ته ویلي وو چې د دې ستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلی وې دلته ډوډۍ خوړلې. نو ما پسې خلک ګرځېده زه راوستلم، بیا هلته ودرولم، د راته سلام وکړو. خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و، زاهر خان هم ښه سړی و، هغه ښه دوره وه زموږ دپاره. مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه وشوه یا د چا نه اشتباه وشوله، مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزی صاحب.
بس نو تیره شوله، اوس دې زموږ رهبرانو او مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه، د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
سروپیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے
سوان سما ډیر غریبی د شین خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نه چاري د شین خاله اوس می سخت نه چاري د شین خاله